محمد شبادم دا زدیر رو پا ماشامنی خبری مجلک استاسو کوربه. واشنگتن تا دا ولسمشت غنی سفر سارو. دا ملی امنیت سلاکار لامریکی چارواکو سر دا خبرو یو اصلی تکی تا اشاره کوی. دا امریکا دا بحرانوی چارو دا وزیر سرگندوانی هم لرو. او په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په طالبان چې واشنگتن دا ارزوي چې آیا طالبان به په افغانستان کې شخړې راکمې کړي. ویل کېږي چې په سلګونو امریکایي سرتیري به په افغانستان کې پاتې شي، او پر دې موضوع به هم د ولسمشر د واشنگتن د سفر پر مهال خبرې وشي. افغان چارواکي له طالبانو د یو شمېر ولسوالیو د بیا نیولو خبر ورکوي، او طالبان وایي چې نوي ولسوالۍ اعلان کړي. خود جګړو د سیمو خلک څه وایي؟
کندز خلک له ډېر ستونزو سره مخ دي. اوبه نشته، ډوډۍ نشته، برقونه نشته.
په کندز کې په لسګونو ملکیان روانه اونۍ ټپیان شوي او وژل شوي. یو شمېر نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له سالی محمد سالی څخه.
امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای واشنگتن دا ارزوی چې آیا طالبان په افغانستان کې د شخړې ختمولو ته جدي دي که څنګه. په پېښور کې یو تن په مرګ محکوم شو. کرملین د اروپایي ټولنې پر وروستۍ پریکړه خواشینی وښوده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وای واشنگتن دا ارزوی چې آیا طالبان په افغانستان کې د شخړې ختمولو ته جدي دي. انتونی بلینکن زیاته کړې د طالبانو ډله د سولې د ثابتو هڅو پر ځای هڅه کوي چې په افغانستان کې زیاتې سیمې لاندې کړي. بلینکن چې د پاریس په سفر بوخت وو د جمعې پر ورځ وویل چې په واشنگتن کې د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو محمد اشرف غنی او جو بایډن د کتنې په درشل کې پر افغان امنیتي ځواکونو حملې زیاتې سوې دي. تفصیل وروسته. امریکایي چارواکو ویلي تمه ده له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د عمده برخې تر وتلو وروسته هم د امریکا 1650 پوځیان د ډیپلوماتانو د خوندیتوب لپاره دغه هیواد کې پاتې سي. چارواکو اسوسییټډ پریس خبري اجنس د پنځمې په ورځ ویلي د امریکا دغه سلګونه پوځیان به احتمالا تر سپتمبر میاشتې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې پاتې سي چې د ترکیې په مشرۍ د دغه میدان د امنیت ټینګولو بهیر په رسمي ډول پیل سي. دغو چارواکو دا خبرې د نوم نشول په شرط کړي، ځکه دوی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د روان بهیر په اړه د خبرو اجازه نه درلوده. له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو وتل په می میاشت کې پیل سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وای واشنگتن هغه افغانان یوازې نه پرېږدي چې په افغانستان کې د امریکا له پوځ سره همکاري کړې ده. جو بایډن دا خبره په سپینه مڼې کې د ولسمشر محمد اشرف غنی سره د کتنې په درشل کې کړې ده. ولسمشر بایډن ویلي چې د دغو افغانانو لېږدول له مخکې پیل سوي دي.
موږ دا لړۍ مخکې لا پیل کړې ده. هغوی چې مرسته کړې یوازې به نه پرېښودل کېږي. د دوی به چې زموږ د مرستې لپاره خپل ژوند په خطر کې اچولی هرکلی وشي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي شاوخوا 3000 افغانانو د ویزې لپاره غوښتنلیکونه ورکړي چې پر 9000 هغو کار روان دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي تېره شپه درې ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بېرته نیول سوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امن ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونو په وروستیو کې ګڼې ولسوالۍ بېرته نیولې دي.
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بر اساس پلان و برنامه مشخصی ده که
د افغانستان امنیتی او دفاعی ځواکونو د یوې مشخصې برنامه په لړ کې تر اوسه 8 ولسوالۍ په کندوز، بلخ، تخار، پکتیا او فاریاب کې نیولې. اوسمهال د پرمختګ په حال کې دی او یوازې تېره شپه درې ولسوالۍ احمد ابا او سید کرم په پکتیا او اندخوی په فاریاب کې نیول شوي.
د ملي دفاع وزارت نن په یوه جلا بیان کې ویلي چې نن د بغلان د خنجان ولسوالۍ او کیلګۍ سیمې هم له طالبانو نیول سوي دي. بلخوا د غور والي عبدالظاهر فیزاده نن ویل چې امنیتي ځواکونه د دولینه ولسوالۍ له مرکز څخه په موقت ډول بل ځای ته لېږدول سوي دي. د ننګرهار د والی ویان ادعا کوي چې په هسکه مینه ولسوالۍ کې د خپل منځي نښتې له کبله د پاکستاني وسلوالو په ګډون 13 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. عطاالله خوږیاڼي نن جمعه ازادي راډیو ته په لیږل سوي معلوماتو کې ویلي چې دغه نښته پرون د پاکستاني او ځایي طالبانو ترمنځ سوې ده. ښاغلي خوږیاڼي د شلو پاکستاني او لسو ځایي طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. وسلوالو طالبانو د دې نښتې په باب څه نه دي ویلي. سپینه مانی وایي چې د جانسن ان جانسن شرکت لخوا د کورونا ضد تولید سوي واکسین 3 میلیونه ډوز افغانستان ته د مرستې په ډول ورکول کیږي. د سپینه مانی یوې ویاندې کارن جن پیر پرون ویل دغه واکسینونه به تر را روانې اونۍ افغانستان ته ولیږدول سي. ویل سوي چې د امریکا متحده ایالاتونه به له افغانستان سره د نورو طبي وسایلو مرسته هم وکړي. په افغانستان کې د کورونا وایرس درېیمه څپه ډېره خپره سوې چې په دې وایرس د اخته کسانو رسمي شمیر هم ورسره زیات سوی دی. په خیبر پښتونخوا کې یوې محکمې یوه تورن کس ته د طب د یوې محصلې د وژنې په تړاو د مرګ سزا واوروله. د مجاهد الله اپریدي په نوم دغه کس په 2013 کال کې د آسمې رانی په نوم دغه نجلۍ په کوهاټ کې په ډزو سخته ټپي کړه. هغې تر سا ورکولو مخکې په یوه ویډیو کې پر مجاهد اپریدي د دې حملې تور لګولی و. ویل سوي اپریدي وروسته له هغې دا حمله وکړه چې آسمې رانی له هغه سره له واده کولو انکار وکړ. د امنیتي ملحوظاتو له مخې دغه محاکمه نن د پېښور په مرکزي زندان کې وسوه چې قاضي د محاکمې پر مهال مجاهد اپریدی د مرګ په سزا محکوم کړ. د کاناډایي متخصصانو رسمي راپور وایي داسې شواهد نه دي موندلي چې وښیي په ایران کې د اوکراین د مسافر وړونکو الوتکې ویشتل له مخکې طرحه سوي وي، خو دغه راپور وایي چې د الوتکې د ویشتل کېدو ټول مسؤلیت ایران ته ورګرځي. د اوکراین نړیوال هوایي شرکت دغه الوتکه د 2020 کال د جنوري میاشتې پرتمه د تهران له هوایي ډګره د کیف پر لوري تر الوتو وروسته وویشتل سوه چې ټوله 1.6 اویا سورلۍ ووژل سوه. په وژل سوو کې څه باندې 130 تنه یې د کاناډا، نورې د افغانستان، بریتانیا، ایران، اوکراین او سویډن وګړي وو. ایران په لومړیو کې دا نه منله چې الوتکه دې د دوی لخوا ویشتل سوي وي، خو وروسته یې ومنله چې الوتکه د سپای پاسداران انقلاب د یوې قطعې په توغندي سهوان ویشتل سوې ده. تهران ویلي چې دوی فکر کاوه دغه الوتکه د امریکا کوم میزایل دی. د کاناډایي متخصصانو یوه ځانګړې ډله چې د شواهدو په ارزونې بوخته وه پرون ویل د الوتکې د ویشتل کېدو بشپړ مسؤلیت د ایران ملکی او پوځي چارواکو ته متوجه دی. کرملین په دې اړه چې د اروپایي ټولنې مشران ونتونېدل له روسیې سره پر کومه سرمشریزه سلاسي خواشیني وښوده. د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اروپایي ټولنې د دې سرمشریزې پیشنهاد فرانسې او جرمني کړی و. دا پلان وروسته له هغې ناکام سو چې د دې ټولنې ځینو غړي هیوادونو په ځانګړي ډول ختیځ اروپا چې د مسکو د تهاجم په اړه ژوره اندېښنه لري په دې برخه کې مقاومت وښود. تېره شپه په بروکسل کې تر بحثونو وروسته د اروپایي ټولنې رهبرانو نن جمعه په یوه اعلامیه کې وویل دوی به روسیې سره د ډیالوګ نور قالبونه او شرایط څرګند کړي. دوی په اعلامیه کې له ولسمشر پوتین سره د کومې لوړې کچې سرمشریزې یا کتنې د پلان یادونه نه ده کړې.
د افغانستان جګپوړی پلاوی په واشنگتن کې دی او تمه ده چې نن ولسمشر اشرف غني د متحد ایالاتونو له جمهور رئیس جو بایډن سره وګوري. واشنگتن ته د ولسمشر اشرف غني د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله او نورو افغان چارواکو د سفر په ترڅ کې متحد ایالاتونو له افغانستان سره د خپلو ژمنو پر دوام ټینګار کړی دی. ټاکل شوی دی چې نن د واشنگتن په وخت ماسپښین 3 بجې چې په کابل کې د شپې 12:30 بجې کیږي جمهور رئیس غني له جمهور رئیس بایډن سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. تر دې وروسته به بیا افغان چارواکي د امریکا په دفاع وزارت کې له دفاع وزیر لوید آسټن سره خبرې وکړي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی تیره شپه خبریالانو ته په واشنگتن کې وویل چې د افغان چارواکو خبرې له ولسمشر بایډن سره د دې په اړه دي چې له افغانستان سره په راتلونکي کې متحد ایالاتونه څه ژمنې کوي.
لیدنې کتنې زموږ له افغان شریکانو سره د بحثونو ادامه به د راتلونکو ژمنو په اړه وي چې زموږ دوامداره ژمنې به څرنګه وي. متحده ایالاتونه د افغانستان او افغانانو راتلونکي ته ژمن دي. پر همدې موضوع به بحث کیږي. یو شمېر موضوعات دي چې باید تعقیب شي، لکه مالي ملاتړ چې څرنګه وشي.
له افغانستانه د پاتې امریکایي ځواکونو له وتلو سره جګړې تر پخوا زیات شوي، پراخې شوي او په شخړو کې هیڅ راز کمی نه دی راغلی. نو په داسې وخت کې به د امریکا د ولسمشر په توګه له جو بایډن سره د افغان چارواکو په لومړۍ مخامخ کتنه کې هیلې او غوښتنې سوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب په واشنگتن کې امریکا شخته وویل
روجن رای خارجی یک فصل نو در
د امریکایي ځواکونو وتلو د افغانستان او امریکا ترمنځ یو نوی فصل را منځ کړ. د سفر ټول هدف هم دا دی چې د دې نوی فصل پر جزئیات خبرې وکړو. دلته د امریکا سیستم داسې دی چې وی خواته حکومت دی او تر څنګ کانګرس هم ډیره مهمه ونډه لري. د یو شمیر مرستو پاړه چې افغانستان سره کیږي د ولسمشر بایدن له ادارې سره همدارس د نورو مشانه او د کانګرس لغړو سره کیږي ځکه چې دوی ټول د افغانستان پر وضعیت اغیز لري.
د چا افغان چارواکي د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان له حکومت سره د امریکا د اوږدمهاله ژمنو په اړه ډاډ ترلاسه کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند کرین جان پیر پرون هم دا خبره وکړه او ویل له افغانانو سره او د افغانستان له دفاعي او امنیتي ځواکونو سره د امریکا د دوامداره ژمنو په اړه ولسمشر غني او عبدالله له جمهور رئیس بایدن سره ګوري. د پیر په وینا بایدن په افغانستان کې د شته مهمو ګواښونو په خاطر د افغانستان د حکومت پر اتحاد، انسجام او تمرکز تاکید وکړي. د افغانستان امنیتي وضعیت ته اندېښنې پوسیتې دودي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د امریکا د استخباراتو د وی ارزونې له مخې په روسیې کې راپور ورکړ چې شایي طالبان تر شپږو میاشتو کابل ته ننوځي. مخکې چې کومې څېړنې شوي وي د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د کابل د سقوط لپاره د دوو کلونو د مودې وړاندوینه شوې وه، خو بل لور ته افغان حکومت وایي چې د هېواد د امنیت او حفاظت بشپړ توان لري. امریکا ته د افغان ولسمشر له سفر سره هم مهاله یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي چې تمه کیږي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر بشپړ وتلو پورې به 1450 امریکایي پوځیان د ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره په دې هیواد کې پاتې شي. البته دا پوځیان به وروسته هم په افغانستان کې وي. په همدې حال کې د امریکا په سنا جرګه کې د جمهوریت پالو مشر میچ مکانل ویلي هیله لري چې د جو بایدن اداره به له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر وسنډوي. ښاغلی مکانل له افغان ولسمشر اشرف غني سره تر لیدنې وروسته دا خبره په یو اعلامیه کې کړې. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې، اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یو شمېر امریکایي چارواکو له قوله خبر ورکړی چې ل افغانستان د امریکایي ځواکونو د اومده برخه تر وتلو وروسته به هم د امریکا 1450 پوځیان د ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره په دغه هیواد کې پاتې شي. چارواکو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته د پنځشنبه په ورځ ویلي د امریکا د دغو سلګونو پوځیانو سربیره سلګونه نور امریکایي پوځیان به خای د سپتمبر تر میاشتې مخکې تر هغه وخت چې د کابل نړیوال هوایي ډګر امنیت د ترکیې ځواکونو ته سپارل کیږي په دې هیواد کې پاتې شي. یاد خبری اجانس ته چارواکو دا خبرې د نوم د نخولو په شرط کړي ځکه دوی له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو د روان بهیر پاړه د خبرو اجازه نه درلوده. له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنۍ ځواکونو وتل په مې میاشت کې پیل شوی او ټاکل شوی چې دا بهیر د روان میلادي کال په سپتمبر میاشت کې بشپړ شي. وسلوالو طالبانو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې ویلي وو چې باید د دوحې د هوکړې پر بنسټ ټول بهرنۍ ځواکونه له افغانستانه ووځي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ امریکا ته تللی افغان پلاوی بنن د امریکا له ولسمشر جو بایدن او د امریکا له دفاع وزیر سره وګوري. افغان ولسمشر او ورسره تللی پلاوی تیر ورځ واشنگتن ته رسیدو وروسته د امریکا په سنا مجلس کې د جمهوریت پالو له مشر مچ مکانل سره وکتل. له دې لیدنې وروسته ښاغلی مکانل په یو بیان کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د ځنډ غوښتنه کړې. مکمکانل ویلي طالبان د بهرنۍ ځواکونو په وتلو سره زړور شوي او د کلونو لاسته راوړنې په تیره بیا د ښځو د حقونو په برخه کې پرمختګونه په اوبو لاهو کوي. نوموړي هیله ښودلې چې د بایدن اداره به په افغانستان کې روان وضعیت او د ترهګرۍ ګواښ ته په کتو د ځواکونو د رایستلو پروسه وځنډوي. نوموړي ویلي چې په افغانستان کې د ترهګرو ګواښ لا هم له منځه نه دی تللی. دغه امریکایي سناتور په خپل دی بیان کې د القاعده په اړه د امریکا د دفاع د وزیر وروستۍ څرګندونو ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې القاعده ډله په قوت سره یو وار بیا د را د برکېدو لپاره چمتووالی نیسي. د امریکا دفاع وزیر څو ورځې وړاندې ویلي وو چې له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته ښایي د دوو کلونو په موده کې القاعده یو وار بیا په دې هیواد کې سر راپورته کړي. افغان حکومت هم په افغانستان کې د بهرنۍ ترهګرو د موجودیت خبره کړي او دای د نړۍ لپاره ګواښ بللې. د روانې اونۍ د سه‌شنبه په ورځ د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر ویلي وو چې د طالبانو ډله لا هم له ځینو سیمویزو او نړیوالو تروریستي ډلو سره اړیکې لري. ښاغلي اتمر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر لیکه غونډه کې وویل دوی یعنی طالبانو له نړیوال تروریزم سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې. نوموړي یو وار بیا طالبان القاعده ډلې ته په پناه ورکولو تورن کړل او ویل چې
دغه ډلې نورو سیمه ایزو تروریستي ډلو په ځانګړي ډول لشکرې طیبه پاکستانی طالبانو د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او د ازبکستان اسلامي غورځنګ ته هم پناه ورکړې ده. خو وسلوالو طالبانو د القاعده په ګډون له ټولو تروریستي ډلو سره اړیکې رد کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وی واشنگتن دا ارزوي چې آیا طالبان په افغانستان کې د شخړو ختمولو ته جدي دي. انټونی بلینکن وویل د طالبانو ډله د سولې د ثابتو هڅو پر ځای کوشش کوي چې په افغانستان کې زیاتې سیمې لاندې کړي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې ټاکل شوی ده په څو ساعتونو کې د افغانستان او امریکا ولسمشران په سپینه ماڼۍ کې سره وګوري. د رویټرز په حواله نور په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وای واشنگتن دا ارزوي چې آیا طالبان په افغانستان کې د شخړې ختمولو ته جدي دي او که څنګه. انټونی بلینکن چې د پاریس په سفر بوخت و د جمعې په ورځ وویل په واشنگتن کې د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو محمد اشرف غنی او جو بایدن د کتنې په درشل کې پر افغان امنیتي ځواکونو حمله زیاتې سوې دي. په دې سفر کې پخوانی سیاسي مخالف عبدالله عبدالله هم له ولسمشر غنی سره ملګری دی او ټاکل شوی دوی په څو ساعتونو کې د ولسمشر بایدن سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. د افغانستان د سولې پروسه په داسې حال کې ټاکنې سوې چې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو د پسرلانیو عملیاتو په وړاندې په مقابله بوختي. د طالبانو دغو جګړو د ګڼو ولایتونو مرکزونو ته خطر پیښ کړی. له بلې خوا د دولتي ځواکونو د همکارۍ لپاره په څو ولایتونو کې په سلګونو ملیشاو وسلې اخیستې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له خپل فرانسوي سیال سره په یو خبري کانفرنس کې وویل
موږ په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت په دقت څارو او دا هم په غور ارزو چې آیا طالبان په ټوله کې د افغانستان د روانې شخړې سوله ییز حل ته جدي دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر په اپریل میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو اعلان وکړ چې د مې میاشتې له لومړیو به د سپتمبر 23 د پروسه بشپړیږي. له دې سره جوخت د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د ناامنیو پیښې او د ولسوالیو لاس په لاس کېدل زیات سوي دي. د امریکا دفاع وزارت اټکل کوي چې د افغانستان د ټولو ولسوالیو له جملې د یو اتیا ولسوالیو پر مرکزونو طالبان کنټرول لري. خو د افغانستان دفاع وزارت وخت نا وخت د ځینو ولسوالیو د بیرته نیولو او په ځینو نورو ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړی دی. رویټرز اژانس لیکي له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د نیمایي برخې وتل بشپړ سوي چې دا لړۍ به پر روانو څو اونیو کې بشپړه سي. بلخوا چارواکي وایي چې د 600 او 700 ترمنځ نور امریکایي پوځیان به د ډیپلوماتانو د خوندیتوب د همکارۍ لپاره په افغانستان کې پاتې سي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي پر دې بحث کوو چې طالبان شخړې کموي کنه. د جګړو په لړ کې تازه خبر دا لرو چې د افغانستان دفاع وزارت له طالبانو د 9 ولسوالیو د بیرته نیولو او طالبان د 4 نورو ولسوالیو د نیولو ادعا کوي. تفصیل پرې راپور کې
د افغانستان دفاع وزارت وایي یوازې 13 شپې 3 ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې دي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو تر دې دمه 8 ولسوالۍ له طالبانو تصفیه کړې دي.
نیروهای امنیتي او دفاعي افغانستان پر اساس پلان او برنامه مشخصه ده کې
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د یو مشخص برنامه په لړ کې تر اوسه 8 ولسوالۍ په کندوز، بلخ، تخار، پکتیا او فاریاب کې نیولې دي. اوس مهال د مختق په حال کې دي او یوازې 13 شپې 2 ولسوالۍ احمد ابا او سید کرم په پکتیا کې نیولې او فاریاب انخوی ولسوالۍ هم نیولې ده.
نموړي ولچ د تخار، بنګي او فرخار ولسوالۍ، د بلخ ولسوالۍ، د کندز ارچي او لیاباد، د پکتیا سید کرم، احمد آباد او د فاریاب اندخوی ولسوالۍ نیولې دي. همدارنګه دفاع وزارت نن په یو جلا بیان کې ویلي چې د جمعې په ورځ د بغلان ولایت د خنجان ولسوالۍ او کلګي سیمه هم د طالبانو له ولکې وتلې دي. خو وسلوالو طالبانو بیا دا ادعا رد کړې او ویلي چې همدا نن سهار هم 4 نور ولسوالیو ته سقوط ورکړی. طالب بیان ذبیح الله مجاهد د جمعې جمعې په ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
دا نن سهار سره زموږ ټولو ولسوالۍ تېره شپه کې سقوط کړی دی، په بغلان کې او په فاریاب کې او په ځینو نورو سیمو کې 109 ولسوالۍ شوي.
په همدې حال کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز مارک میلی د امریکا کانګرس ته ویلي چې امریکایي ځواکونه د طالبانو له پرمختګونو وروسته د افغانستان وضعیت له نږدې څاري. خالي میلی ویلي چې د افغان ځواکونو د ټولو 419 ولسوالیو څخه اوس 1 د طالبانو په واک کې دي، خو نوموړي ویلي چې دا چې طالبان وایي په وروستیو 2 میاشتو کې په لسګونو ولسوالۍ نیولې دا سمه نه ده، ځکه د ده په وینا طالبانو تیر کال مخکې لدی چې امریکا له افغانستانه د ځواکونو د وتلو بهیر پیل کړي په 6 ولسوالیو کنټرول درلود. جنرال میلی دغه راز ویلي چې له دغو پرمختګونو سره سره طالبان تروسه نه دي بریالي شوي چې د کوم ولایت مرکز ونیسي. له بلې خوا په پکتیا کې د 203 تن د قول اردو ویان ایمل مومن نن ازادي راډیو ته وویل افغان ګډو ځواکونو چې د ضربتیا کمپاین په نوم مشهور د کی پی ایف ځانګړي ځواکونه یې هم ملتیا کوي، په پکتیا کې د سقوط شوي ولسوالیو د بیرته نیولو عملیات پیل کړي. مومن وایي د عملیاتو په لړ کې د سید کرم ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له موجودیته پاکه شوي چې پر مهال یې د لومړنیو معلوماتو له مخې 12 وسلوال طالبان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. مومن همدارنګه وایي افغان ځواکونه د میرزاکي په نوم د یوې بلې سقوط شوي ولسوالۍ د نیولو په تکل کې مخکې روان دي او په خبرې چې جزئیات به وروسته له رسنیو سره شریک کړي. له دې سره هم مهاله د پکتیا والی محمد حلیم فدایي وایي چې وسلوال طالبانو د سید کرم ولسوالۍ د ودانۍ یو شمېر اداري توکي مات کړي، ځینې برخې سوځولي او اسنادو ته زیان رسولی. خو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد افغان ځواکونو له لورې د ولسوالیو د بیرته نیولو ادعا ردوي. د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو راپورونه په داسې حال کې ورکول کېږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو دولتي پلاوي په ملتیا امریکا ته تللی او تمه ده چې په روان وضعیت له امریکایي لورې سره خبرې وکړي.
د امنیت په ارتباط نن د کندوز ښار امنیتي وضعیت ښه سوی دی. د کندوز د عامې روغتیا چارواکي وایي چې د کندوز پر ښار د 5 ورځنۍ جګړې په ترڅ کې افزایوي روغتون ته 20 مړي او 160 ټپیان انتقال شوي چې 50% سلنه یې ملکیان دي. تفصیل په دې راپور کې
د کندوز ښار شاوخوا نږدې څنډې له 5 ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د درنو او خونړیو جګړو شاهد دي. د دغو جګړو له کبله 21 تنه ملکي کسان وژل شوي او 160 تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. په دې شمیر کې ښځې، نارینه او ماشومان شامل دي. دا هغه شمیر دی چې په رسمي توګه د کندوز په حوزوي روغتون کې ثبت او راجستر شوی دی، خو ښایي د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې غیر رسمي شمیر له دې هم لوړ وي. د کندوز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلي ازادي راډیو ته وویل
زموږ ټول صحي مراکز د کندوز د شریفو ولسونو لپاره خپل خدمات په دې سوره د جنګ کې کړي دي او کوي، او همدارنګه حوزوي شپخانه د کوی نزا شپخانه ټول د ولس په وړاندې اخلاص دي. پرسونل په قوي مورال سره، په قوي محبت سره او په پوره ژمنتیا سره ستاسو په خدمت کې چمتو دي.
که څه هم د نورو ورځو په مقایسه نن په کندوز ښار کې د عامو خلکو تګ راتګ هم زیات شوی او ځای ځای دوکانونه هم خلاص شوي دي، خو خلک لا هم د خوندیتوب احساس نه کوي. د کندوز ښار یو اوسیدونکی محمود الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کندوز خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي، اوبه نشته، ډوډۍ نشته، برقونه نشته دي. د موږ امنیتي کسان، امنیتي مسؤولین او محلي مسؤولین ډېر بې مسؤلیته خلک دي. دې بعد استعفا ورکړي. موږ غوښتنه مرکزي حکومت نه دغه داسې هغې خپله اقدام وکړي. دې له خاطره سې د موږ محلي حکومت کسان ډېر بې تفاوته خلک دي.
په دې 15 ورځو جګړو کې د کندوز ښار اوسیدونکي له بېشمېره ستونزو سره مخامخ شوي، ځکه لا هم په ښار کې برېښنا او د څښاک اوبه نشته او دې مسلې خلک له جدي ننګونو سره مخامخ کړي دي. د کندوز ښار د خواجه مشهد د کوڅې یو اوسیدونکي شیر آغا په دې اړه وویل
شمدیدی خود دیدم که یک فامیلی که 4 دانه زخمی داشت، از این جمله که یک پدرش فوت کرده بود، یک دختر دیگه در زیر
زه د خپل سترګو لیدل حال درته وایم چې د یوې کورنۍ 4 کسان ټپیان شوي وو چې له دې شمېر څخه پلار یې مړ شو او یوه لورې د عملیاتو لاندې مړه شوه، او کله چې مړی له شفاخانې کور ته انتقالوه شدید جنګ شروع شو او دغه شهید تر سهاره د سرک پر سر پاتې وو او چانه شو کولای چې شهید پورته کړي.
د کندوز ښار د سیدرک د سیمې یو اوسیدونکی عبدالشکور هم ورته خبره کوي.
دلته جنگونه دي او سخت زیات او مونږ بل مشکلات سره مخامخ یو بالکل غریب خلک یو مونږ سره بالکل سنشته او دولت باید مونږ سره کومک وکي او تاسو زمونږ دا غږ دولت ته ورسوي.
خو د کندز سیمه چارواکي بیا وایي چې دولتي ځواکونو د ښار له ځینو سیمو څخه د وسلوالو طالبانو بریدونه پر شا تمبولي او لا هم تصفیوي عملیات جریان لري. چارواکي وایي چې د برښنا ریاست کارکوونکو کار پیل کړی او د ښار ځینو سیمو کې برښنا فعاله شوې ده او هڅې روانې دي چې د نن ورځې په اوږدو کې د ټول ښار برښنا بیرته وصل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اروپای ټولنې مشرانو تیره شپه ناوخته په خپله غونډه کې له روسیې سره د خبرو وړاندیز رد کړ. دوی وویل چې د روسیې په چلند کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی، نو له ولادیمیر پوتین سره د اروپایي اتحادیې د سرمشریزې وړاندیز ردوي. ولادیمیر پوتین د دې وړاندیز هرکلی کړی و. تفصیل په دې راپور کې
د اروپایي اتحادیې مشران د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې پر وړاندیز جوړ را نخلل. دوی په دې برخه کې وروسته له دې موافقې ته ونه رسېدل چې د اروپایي اتحادیې هغو هیوادونو چې له روسیې سره پوله لري وویل له پوتین سره کتنه به ناسم پیغام ورسوي. د اروپایي اتحادیې مشرانو نن جمعه په یو بیان کې بې له دې چې له پوتین سره د کتنې یادونه وکړي وویل دوی به له روسیې سره د دیالوګ بڼه او شرطونه وارزوي. فرانسې او جرمني د 2014 له جنوري را په دیخوا له پوتین سره د کتنې وړاندیز کړی و. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون وویل بې دیالوګه نه کیږي، باید د اختلافاتو په شمول په ټولو مسئلو خبرې وکړي، دا د حل یوازینی لار ده. خو په بروکسل کې د تیرې شپې له خبرو وروسته د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل خبریالانو ته وویل چې له پوتین سره د کتنې پر سر موافقه ونه شوه. پوتین د دې وړاندیز هرکلی کړی و. میرمن مرکل د تیرې شپې خبرو ته په اشاره وویل دا آسانه نه بلکې ډېرې هر اړخیزې خبرې وې. مرکل تر دې وړاندې په برلین کې د خپل هیواد د پارلمان غړیو ته ویلي و چې د وروستیو میاشتو پیښو وښود چې د روسیې د لمسونو په وړاندې په نامنظم ډول عکس العمل کافي نه دی. د روسیې د آنلاین حملو په وړاندې د یو لاس او ګډ غبرګون لپاره د میکانیزم د جوړېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. د اروپایي اتحادیې د هیوادونو د مشانو په منځ کې چې له پوتین سره د خبرو مخالفت وکړ یو هم د لیتوانیا ولسمشر و. گیتاناس ناویسیدا وویل باید له روسیې سره په احتیاط چلند وشي. د ده په وینا تر اوسه پورې د روسیې په چلند کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې
د دې خبري مجلې وروستیو ته رسیدلی یو. د فوټبال له ډګره دا خبر لرو چې د اروپا جام فوټبال لوبو په ترڅ کې نن مسابقه نشته. سبا ویلز له ډنمارک سره، او ایټالیا له استریا سره مسابقه کوي، او سبا انګلستان له سریلانکا سره د کرکټ لوبه لري، ویسټ انډیز له جنوبي افریقا سره. اوس هم تر ژوند رنګونه
دا ژوند رنګونه.
نوم محمد الله علی
د کوم ځای؟
پکتیا ولایت.
کور دې چیرې ده؟
کور مې نشو دای صالحین کې ده.
ها، څه شي خرڅې دلته؟
نه شکر او بخرڅو.
غیر نه شکر نه بل څه خرڅې؟
بل څه شي نه خرڅو، خالي هم راشت.
د خپل تحصیل باره کې درته وایې، در سبق دی ویلې؟
درس مې داسې کم مې لري، دوم مره نه بس هم دې مجبوریت الله سره لګیو.
تر څو هم صرف دی ویلې؟
د څلورم سیم په ویلې.
بیا دې پریخوده؟
او بیا هم پریخوده، مجبوریت و څه مو کړی.
څه مجبوریت و؟
غریبی سخت او بس کور کې څه غنه وکنه. غریبی سخت.
په کور کې څوک نه و چې کار وکړي؟
نه، په کور کې څوک نه و چې کار وکړي. بس یو ځای مې مې بل ورور د دواړه شاګردان یو درته شاګردې باندې.
بیا شاګردې کې څو روپۍ درکې؟
2500 روپۍ ورځې راکې، سار 500 بجو نه تر 2 بجو پورې د ماښام.
معمولا کوم شی دې خوښیږي چې په خپله ګټه یې واخلي کور ته یې؟
داسې شیان خو ډېر دي چې ضرورت انسان لري.
مثلا ته چی وړې کور ته؟
سوزي موزي د بورش شین چې یو شی بل چې دا شیان چلو.
دا کار چې کوي کنه دا ټول کور ته ورکې خرچ مصرف کې یک ځان ته میوڅ ساتي؟
نه، ټول کور ته دی کې بچو ساتي. مجبوریت سره شه د 2500 روپۍ زمون کور به هیڅ چلیږي.
نو کله چې ته آیت کام ده ولی بل ځای کار نه کوي؟
نشته بل ځای کې کارونه، زمانه خراب ده، زرخاو خلق دي چې مجبوریت د لاسه په خېټم کار کوي. هغه د لاسه موږ دام شکر ده چې 2500 روپۍ بیا هم کار کوي.
هلته شاګردي کوي، بیا غرمه خو ډوډۍ درکوي؟
او سبین د غرمه هم د ماښام هم.
څه درکوي د خوراک لپاره؟
بس داسې خاص دا کتغ متغ راوړي، لکه چیپ شي، لوبیا شي. یو شي در
درته وایه چې ته څه غواړې، یعنی څه رقم ژوند دې باید درلودی؟
ژوند مې بس داسې وی چې دولت د کار زمانه برابره کړي، یو چا ته لکه څه وسایل وي کنه، سخت کارونه به شي. دلته کارونه ډېر درانه دي، خراب دي، ډېر ځوانان دي چې په هغې کې سره اخته شوي دي. باید دولت د کار زمانه برابره کړي چې دې کې کاروبار وکړو، خپل وطن ته خدمت وکړو.
ډېره مننه. خیر اوسې.
مننه تاسو. خیر.
څو ساعته وروسته تمه ده چې په سپینه ماڼۍ کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن سره د افغانستان پر وضعیت او له افغانستان سره د امریکا پر مرستو راتلونکو مرستو خبرې وکړي.